ولی اکنون مایکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در زیات مننه کوم سرور صاحب، قدر مناوریدونکو تاسو سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړی خبرونې اوریدو ته خراغلی، د خبرونه یو ساعت دوام کوي. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ مجلې د اونیز پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. د دې اونۍ په ګڼه کې د ادریس سیاوش په نوم له هغه ځوان سره خبرې کوو چې پر بایسکل یې یو ګرځنده وړیا کتابتون جوړ کړی، کلی په کلی ګرځي او خلک مطالعې ته هڅوي.
هغه وخت چې زه لا ماشوم وم، تقریبا د اوو کلو ماشوم، پلار مې یار وخت د سات ننګیال زما مشهور ورور هرش ننګیال تب د کلیزې په مبارکۍ کې کتابتون ډالۍ که. هغه وخت کې ماته یو فکر پیدا شو.
د ازادۍ راډیوي مجلې له پروګرام مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج تر یوې میاشتې اعلان کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د همدې خبرونو سرلیکونه: په کابل کې د بهرنیانو یو کمپ ته نږدې په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې ډېر ژر به د برېښنا د لویو پوروړو د نومونو فهرست له رسنیو سره شریک کړي. او په پولنډ کې زرګونه کسانو د ګدانسک ښار د وژل شوي ښاروال په یاد غونډې جوړې کړې. بشپړ خبرونه: په کابل کې د بهرنیانو یو کمپ ته نږدې په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او نوي زیات نور کسان ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل د کابل په نهمه حوزه کې په دې حمله کې د گرین ویلج په نوم کمپ چې غیر حکومتي بهرنۍ مؤسسې او کارکوونکي یې پکې میشت دي په نښه شوی. خو دانش وویل په دې وروستیو کې دا کمپ تر ډیره خالي و، یوازې محدود ساتونکي پکې پاتې وو او ډیر ځاني او مالي زیان هم نږدې اوسیدونکو ته رسېدلی. د افغانستان د روغتیا وزارت ویاند وحیدالله مایار وویل شاوخوا نوي تنه ټپیان چې اکثر ملکي وګړي دي روغتونونو ته لیږدول شوي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي وایي په ټپیانو کې درویشت ماشومان شامل دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کوم چا نه دی اخیستی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسي جرګې د لومړنۍ نتایجو د اعلان هرکلی کوي او وایي له دې وروسته به دا کمیسیون د نورو ولایتونو په څیر هغه شکایتونه هم په دقت سره وڅیړي چې د کابل د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته ورسیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال او ویان علی رضا روحانی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د شاوخوا لسو ولایتونو د رایو د نتایجو څیړنه بشپړه کړې او د اعلانولو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلې او د شاوخوا لسو نور ولایتونو وروستۍ نتیجه به د دې اونۍ تر پایه کمیسیون ته وسپاري. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې ډېر ژر به د برېښنا د لویو پوروړو د نومونو فهرست رسنیو ته ورکړي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول افغانستان کې شاوخوا 3000 کسان او شرکتونه د دې شرکت پوروړي دي او نه غواړي چې خپل پورونه پرې کړي.
موږ نوی لیست چمتو کړی او دغه نوی لیست به موږ ډېر ژر بیا هم سره دی چې عدلي او قضایي ارګانو ته یې ورکوو، سره دی چې جرایم سنګین ته هم ورکړې او انشاءالله به رسنیو سره هم شریک شي او پس له دې نه عملا د جرایم سنگین لخوا د دوی گرفتاري به عملا عوض شي.
د ښاغلي توحیدي په وینا له پوروړو شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ راټولې شوي، خو دغه کسان او شرکتونه تر اوسه نږدې 4 میلیارد افغانۍ د برېښنا شرکت پوروړي دي. لا ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. مسکو توکیو ته خبرداري ورکړی چې د آرام سمندر په خوا کې د پراتو لانجمنو ټاپوګانو په اړه یو جوړجاړی ته پر رسیدو کې د پرمختګ تم دي تر هغه نه کوي چې لومړی پر دې ټاپوګانو د روسي ځمکني بشپړتیا یې په رسمیت نه وي پیژندلی. روسیا او جاپان دواړه له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې پر دې ټاپوګانو چې روسیا یې د جنوبي کوریل ټاپوګان او جاپان یې د خپلې خاورې شمالي برخه بولي د مالکیت ادعا کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې له خپل جاپاني سیال تارا کونو سره له کتنې وروسته وویل که څه هم د دې لانجمنو ټاپوګانو په اړه یو څه پرمختګ شوی او د دواړو هیوادونو دریځونه سره نږدې شوي، خو بیا هم ډیر اختلافات پر ځای پاتې دي. پخوانی شوروي اتحاد د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې دا څلور ټاپوګان لاندې کړل او د دې لانجې له کبله دواړه هیوادونه نه دي توانېدلي چې د دښمنۍ د پای ته رسېدو لپاره په خپلو کې د سولې رسمي تړون لاسلیک کړي. په پولنډ کې پرون زرګونه کسانو د ګدانسک ښار د وژل شوي ښاروال په یاد غونډې جوړې کړې. پاول ادموویچ چې وړمه ورځ د مرستې د ټولولو په یوه غونډه کې د سټیج پر سر د چړې ګزارونه پرې شوي وو پرون سا ورکړه. روغتیایي چارواکو وویل نوموړی له حملې وروسته څو ساعته په خطرناک وضعیت کې وو او ډاکټرانو یې د ژغورنې ډېره هڅه وکړه خو نه توانېدل. د بالتیک سمندرګي پر غاړه په پرته ښار ګدانسک کې چې ادموویچ له دوه لسیزو راهیسې ښاروال وو او په پلازمینه وارسا کې لسګونه زره کسانو لاریونونه وکړل، چارواکو د تورن برید کوونکي هویت نه دی ښودلی، خو یوازې دومره یې ویلي دي چې عمر یې 28 کاله دی او د جنایي جرمونو په خاطر یې څو کاله په زندان کې تیر کړي دي. سمو غرغل ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې سیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي چې تر یوې میاشتې پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج په بشپړ ډول اعلان کړي. د دې کمیسیون مرستیال او ویان علي رضا روحاني دا څرګندونه په کابل کې د ولسي جرګې لپاره د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته تیر شپه ازادي راډیو ته وکړي او ویل چې د ډیرو ولایتونو نهایي نتیجې لا بشپړې شوې دي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلانې دوه وروسته خلک له نن څخه 48 ساعته فرصت لري چې د دغو نتیجو په اړه خپل شکایتونه او اعتراضونه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره ثبت کړي. د دې کمیسیون مرستیال ویان علي رضا روحاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجې اعلان دا نه مشخص کوي چې څوک بریالی شوی او څوک ناکام دي. هغه څه چې د کابل او د نورو انتخاباتي حوزو د لومړنۍ نتایج په توګه اعلان شوي په هیڅ ډول هغه به نهایي او واقعي نتیجې نه وي او په لومړنیو پایلو کې بریالي او ناکام نه مشخص کیږي. هغه کار چې موږ کوو د لومړنیو نتیجو په اړه د شکایتونو او اعتراضونو ثبتول او هغو ته رسیدګي او په اړه د قانوني پریکړو کول دي. شاوخوا یوه میاشت څو ورځې وخت لرو چې دغه قضیه ته رسیدګي وکړو. ښاغلی روحاني زیاته کړه چې وروسته له هغې چې د ټولو شکایتونو او اعتراضونو په اړه زموږ اجرات پای ته ورسیږي، د ولسي جرګې د نهایي نتیجو د اعلانولو پروسه به هم ټوله بشپړه شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون دوشنبې له شاوخوا درې میاشتو ځنډ وروسته د کابل د ولسي جرګې د لومړنیو پایلو په اعلانولو سره د رایې ورکوونکو او کاندیدانو اوږد انتظار پای ته ورسوه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د کمیسیون دغه اقدام په دې هیواد کې د انتخاباتو پر سر د رامنځته شوي ولاړ حالت پای ته رسیدل ګڼي. ښاغلی رشید چې پرون ناوخته له ازادي راډیو سره خبرې کولې دغه راز هیله وښوده چې د شکایتونو او اعتراضونو بهیر هم په وخت بشپړ شي.
وختونه هم د شکایت کمیسیون څخه دا ده چې دوی د موضوع حساسیت درک کړي او خپل کار په ډېر دقت سره په ناپوهیتوب سره او په د قانون چوکاټ کې د عدالت تضمین سره باید ترسره کړي. د انتخابات کمیسیون څخه هم غوښتنه ده چې ټول معلومات او هغه جزئیات چې د انتخابات شکایت کمیسیون ورته ځات لري هغه د غوښتنې سره شریک کړي تر څو خلک هغه کومه تمه او توقع چې لري چې لومړنۍ پایله وروسته کېدای شي شکایتونه ته درسته رسیږي او عدالت تضمین شي هغه پر ځای شي.
د ښاغلی رشید په وینا د کابل د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش په بهیر کې فساد د ځینو رایو ورکیدل او د لومړنیو انتخاباتو په اعلانولو کې ځنډ هغه موارد چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر اجرااتو د خلکو اعتماد ډیر کم کړی دی. خو دې کمیسیون ویلي چې مشکوک مواردو ته د رسیدګي په خاطر د کابل د لومړنیو پایلو اعلان دومره وزنډید.
په راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې تر یوې میاشتې پورې اعلان کړي. پرون د کابل او د کوچانو د حوزې د نتیجو له اعلان سره د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو لومړنۍ پایلې بشپړې شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د کابل د رایو د لومړنیو نتایجو د اعلان پر مهال په دې بهیر کې ستونزې ومنلې، خو ویل وخت نا وخت بې ځایه نظریاتو د انتخاباتو ملي بهیر زیانمن کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړنیو نتایجو له بشپړېدو سره له ناکامو کاندیدانو د زغم او قانون ته د درناوي غوښتنه وکړه. یوسف خان ځدران له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بالاخره له نږدې دریو میاشتو انتظار وروسته د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې بشپړې کړې. په دې لړ کې تر ټولو ډېر ځنډول شوي او له خنډونو سره مخ د کابل او د کوچیانو د حفظې د انتخاباتو نتیجې وې چې کمیسیون یې له بیا بیا ژمنو وروسته د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ. د لومړنیو نتیجو له مخې له کابل څخه د 33 کسانو له منځه یوولس یې پخواني وکیلان دي، خو نور یې نوي څېرې او تر ډېره ځوانان بریالي شوي دي. په ورته وخت کې د کوچیانو له حفظې هم چې لس څوکۍ لرلې په لومړنیو نتیجو کې تر ډېره نوي کسان بریالي پیژندل شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په نتیجو کې د ځنډ یو دلیل حق حقدار ته رسول ګڼي، خو په دغه ټول بهیر کې ستونزې هم نه ردوي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د کابل او کوچیانو د حفظې د لومړنیو نتیجو د اعلان غونډې ته وویل:
موږ په دې باندې اعتراف کوو چې په پروسه کې به ستونزو شتون درلود، اما کمیسیون خصوصا د کمیسیون رهبری په خپل وخت سره هغې ته رسیدګي کړې ده او لازم تصمیمونه نیولی دي تر څو د دغو ناورینونو او بحران مخه ونیول شي.
د پلازمېنې کابل او 22 نورو ولایتونو د ولسي جرګې انتخابات د میزان د میاشتې په 28مه او 29مه نیټه ترسره شول. د غزنی ولایت انتخابات بیا ټاکل شوي چې د جمهوری ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د سرطان په میاشت کې ترسره شي، خو په دغه بهیر کې د ځنډ له پاسه ځنډ چې کمیسیون یې ننګه کوي په دې وروستیو کې تر ډېره له انتقادونو سره مخ و. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې وویل: د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په دې پوه شي چې په څو کارونو یې د خلکو د صبر کاسه نسکوره کړې ده. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم غلی پاتې نه شو، بلکې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې په تنزیه بڼه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ. د انتقادونو او ډیرو لوړو ژورو سره مخ د ولسي جرګې تیر انتخابات له شاوخوا درې کاله ځنډ وروسته ترسره شول، خو د لومړنیو نتیجو له اعلان سره لا هم وروستۍ نیټه نه ده معلومه چې نوي وکیلان به کله چارې سنبال کړي. په دې لړ کې د انتخاباتي شکایتونو کار لا پاتې چې د کاندیدانو وروستۍ برخلیک ټاکي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
پی یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه. ل ازادي راډیو
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام د ازادۍ راډیوي مجله خپرېږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د یو شمیر ځوانانو وضعیت ته پام کړی چې د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي او اوس مهال د افغان حکومت په زندانونو کې دي. له هغوی څخه یو مسلم دی چې 14 کلن دی او د کابل په بادام باغ زندان کې بندي دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې ځان وژونکی نه دی، خو طالبانو له ده غوښتي و چې د دوی په لیکو کې جګړه وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه مسلم له 34 ځوانو هلکانو څخه دی چې زنداني دي او افغان حکومت یې ملي امنیت ته تهدید ګڼي. د دې هلک یو لاس زیانمن سوی او د رواني فشارونو او لبیرې چې له طالبانو یې لري خپل سر یې څو ځلې له دیواله وهلی دی. مسلم دا هم ویلي چې کورنۍ یې له ده ډیر بد راوړي او لیدو ته یې نه ورځي. په مقاله کې د بادام باغ زندان ستونزو ته هم پام سوی دی. په مقاله کې راغلی په هغه زندان کې چې د 170 کسانو لپاره جوړ سوی و 500 زندانیان څه ډول اوسي. نیویورک ټایمز د افغانستان د عدلیه وزیر عبدالبصیر انور له قوله لیکلی چې وایي نسی کولای ټول زندانیان په یو ځای کې وساتي، نو اړ دي چې په حملو او تروریستي پیښو تورن کسان له نورو جلا وساتي. ښاغلی انور دا هم ویلي چې که زندانیان له یو بل څخه لیرې ونه ساتل سي، شایي هغه کسان چې د غلاو په تور زنداني دي د نورو له لاسه یې ماغزه دومره ومینځل سي چې له زندانه له راوتلو وروسته شایي ځان وژونکي سي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان په پلازمینه کې د هوا ککړتیا ته کتلی او د مقالې په پیل کې لیکلی په جګړه ځپلي کابل کې سکاره او ټایرونه خلک تاوده ساتي، خوشار له دوده ډک سوی دی. د ورسپانې په وینا زهرجنې هوا کابل پر سر اخیستی او د دې ښار اوسیدونکي په ژمي کې د تودېدو لپاره له سکرو، لرګو، موټرو، له ټایرونو او حتی له کثافاتو استفاده کوي. ورسپانې د کابل د